په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اژانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې سر لنن به د احتجاج پر دویم پلان عمل پیلوي. د پاکستان وفاقي کابینې نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د وتلو مشروط اجازه ورکړې ده او په کابل کې بمی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې سر لنن به د احتجاج پر دویم پلان عمل کوي. نوموړي د اعلان پر مخسن په اسلام آباد کې د هغه په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته وکړ.
پلان بی اعلان کوم، دا به نن نه شروع کوو او د راتلونکي اعلان پورې به تاسو خپل ځایونه نه پرېږدئ. موږ به کورونو ته نه ځو، خپلو کلو ته به نه ځو، او زه هغه کارکنانو ته هم وایم چې په خپلو کورونو کې ناست دي، تاسو هم د پلان بی لپاره د خپلو کورونو نه راووځئ.
نوموړي پر دې مهال زیاته کړې چې د پلان بی تفصیل به نن اپوزیشن ګوندونه بیانوي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد د جماعت علما اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري. مولانا فضل الرحمن اپوزیشن ګوندونه دریځ لري چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت په درغلي راغلی، نو وزیر اعظم باید مستعفي سي او له سره انتخابات وسي. خو حکومت ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به هیڅکله د دوی پر غوښتنه استعفا ورنه کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په بهر کې د درملین لپاره د تلو مشروط اجازه ورکړې ده. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. د نوموړي وینا وه چې نواز شریف نوم به په دې شرط د ممنوع الخروج کسانو له لیست څخه ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. نوموړی وایي حکومتي کابینې ویلي چې له نواز شریف سره غیر مشروطه رعایت نه دي پکار. په عدالتونو کې د مقدمو پر مهال چې پر نواز شریف کومه جرمانه لګول سوې، نو باید چې د هغو برابر موږ دی په قانوني توګه پابند کړو. دغه رعایت به یو وار او تر ټاکلي وخت پورې وي. بلخو د پاکستان مسلم لیگ نن چارواکي وایي چې دوی وار لمخ امنیتي بانډونه جمع کړي او نور نسی جمع کولای. کابینه کمیټه نن یو ځل بیا په دې اړه غونډه کوي. نواز شریف دا مهال ډیر سخت ناروغ دی او د وینې په نمونه کې د پلیټلیټ شمیره تر خطرناک حد پورې کمه سوي چې له وجې د هغه حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان احتساب عدالت تیر کال نواز شریف ته په الازیزیا سټیل ملز کې د درغلي په تور د 9 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی دا تور نه ردوي. د شمالي وزیرستان په لیرې پرتا سیمه ټیټې مداخل ډانډي کچ کې په ریموټ کنټرول بمی چاودنې سره د پاکستان پوځ درې عسکر وژل سوي او یو ژوبل سوی دي. انتظامی او استخباراتي چارواکو ویلي چې وسلوالو تیر ماښام هغه وخت د پوځ ګزمه کوونکې ډله په نښه کړل چې په سیمه کې یې ګشت کاوه. د دوی په وینا په وژل سوو کې سپاهي ساجد، سپاهي ریاست او سپاهي بابر شامل دي. قاري سیف الله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان قاري حسین فورس ویاند بولي، د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروباري لارو خلاصولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره پرون په باجوړ کې له زیتون څخه د تیلو ایستلو د پلانټ د منصوبې پرانیست پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې پر دې باندې بحث هم شوی دی.
باجوړ سره په ګیمنا شو خان سره باندې کې کوم زه په ګیمنا شو اګه دا فیصله کې ویل چې څومره دا انټریز دی دا بورډر پوینټ سره دا کاروبار دي سره باندې بزنس مارکیټ ته ته وي چې تاسو دا کاروباري دا کاري چې کوم خلک دي چې هغه خپل بزنس سره کولای شي پای باندې کار روان دي.
نوموړي وویل چې د باجوړ او کونړ ترمنځ په لارې پرانستلو سره به ځایي ولس کاروباري ژوند ډېر شي او دلته به مارکیټونه جوړ سي. هغه پر دې مهال ځینو ځایي وګړو ته دوه دوه چرګې هم ورکړي او په کروندګرو کې یې تخمونه تقسیم کړل. خبرونه لمشال اډیوس خوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې موټر بم چاودنې 9 تنه وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویاند نصرت رحیمی مشال اډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل شهر د 15 حوزې د قسیم سړک په سیمه کې ټونس موټر چاودنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د دې چاودنې ټول قربانیان ولسی وګړي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا چاودنه تر هغه یوه ورځ وروسته کیږي چې افغان حکومت د کابل امریکایي پوهنتون د 2300 پروفیسرانو په بدل کې د حقاني شبکې د درو مهم غړو د خوشکولو اعلان وکړ. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د امریکا پر سفر دی. نوموړی چې کله تیر ځل په 2014 کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره واشنگټن ته تللی و، نو د هغه امنیتي چارواکو د ترک سفیر له کور سره نږدې په شریډن سرکل کې د سولیز کورد پلو مظاهرچیانو پر یوې ډلې برید کړی و. اردوغان داسې مهال امریکا ته ورګرځي چې ناټو د دغو دوو ایتلافیانو ترمنځ ترنګلتیا ډېر لوړې کچې ته رسېدلې ده. نوموړی د نومبر پر 11 واشنگټن ته تر پرواز کولو وړاندې په انقره کې وویل چې دی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې له یوه کړاوجن دور څخه دیریږي. بلخوا د ټرمپ د ادارې لوړپوړي چارواکي هم په هغه ورځ ومنله چې ځینو اختلافاتو د دوی اړیکې ترخې کړې دي. په دغو کې د ترکیې لخوا د روس جوړ S-400 ډول میزایل دفاعي نظام رانیول او د شام په شمال شرقي سیمه کې د پوځي لاسوهنې له لارې هغه سیمه د امریکا له ملاتړ لرونکو کور جنګیالیو پاکول شامل دي. دغه چارواکي ویلي چې ډونلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان دواړه غواړي چې د سفارتي حل ځلو له لارې دوه اړخیز اړیکو ته ورپیش چیلنجونه حل کړي. هیلری کلینټن د برتانوي حکومت هغه پریکړه نه تشریح کېدونکې او شرمونکې بللې چې د دغه هیواد پر سیاستونو به د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور نه خپروي. میرمن کلینټن چې د امریکا د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړه و خو بریالۍ نه سوه، دا څرګندونې پرون له بی بی سي سره په یوه مرکه کې کړې دي. هغې ویلي د برتانیا ولس د ډسمبر پر 12 په عمومي انتخاباتو کې تر برخې اخیستو وړاندې باید د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټې پر موندنو خبر سي. هغې ویلي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې روسیه په ځانګړې توګه د دې هوډ هڅه کوي چې زموږ لپاره نه بلکې د خپلو ګټو لپاره د لویدیځ جمهوریتونو سیاست ته تغییر ورکړي. د میرمن کلینټن دا تبصره په داسې حال کې خبرېږي چې د برتانیې د اپوزیشن کارګر ګوند ویلي چې پر دوی دوه انټرنیټي حملې شوي دي. د برتانیې امنیتي ادارو پارلمان ته د دې راپور خپرولو اجازه ورکړې ده، خو د وزیر اعظم بوریس جانسن دفتر یې په مخ خپرېدل منظور نه کړل. د برتانیې حکومت ویلي چې د ملي امنیت ملحوظات ته په پام سره دغه راپور نور وخت اړتیا لري چې تر خپرېدو مخکې بیا وکتل سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 30 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او 80 پیسې او په 200 روپۍ او 80 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ او 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.00 روپۍ 40 پیسې او په 2.00 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپۍ 40 پیسې او په 1.00 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه خرڅول کیږي. او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 15، ژوب کې 14 او 8، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشرۍ په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم پیل شوې احتجاجي مظاهرې نن هم دوام لري. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي سرلننه د احتجاجي تحریک پلان بی عملی کوي. پاکستان مسلم لیگ نن ګوند بیا د حکومت د غوښتنه رد کړې چې ګواکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف بهر ته د درملنې لیږلو لپاره دی دغه کورنۍ شورټي یا ضمانتي بانډونه جمع کړي. د قانوني چارو یو پوه وايي حکومت په دې معامله کې ناسم دریځ خپل کړي.
دا د فنډامنټل رائټ وایلیشن دی چې دی وایي چې شرایط پکې خوده شي. دا پولیټیکل گیم دی.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي د ژمي پر رسیدو سره د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د مرستو ځانګړي پروګرام جوړ کړي او هڅه کوي چې هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي.
دته به مونږ زر ان شاء الله د تاریخ اعلان وکړو او کوشش ته چې عزتمنه طریقه باندې ټول خپل خپلو کورونو ته ورسیږي.
او په جلال آباد کې د پام وړ شمېر ماشومان پر ځای دي چې سکول ته لاړ شي په بازارونو کې مهنت مزدوري کوي. لاملونه څه دي؟
غریبی، ناداری، لیلا مل داده او بل وقت پورز دا مرگ جوب نکیگی، دا کورون سر پر شیدان کیگی.
پریوش میر نور و سیمیز و موضوعات و هم رپورتونا لرو هیل دا لمشال رادیو سروسی. او دا هم مولانا موضوع د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی سرلنن د حکومت پر ضد خپل احتجاج پر دویم تګلاری یا پلان بی کار پیلوی د یاد ګوند پلویانو لتیرو 44 راهیسی په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد پر لټ وهلې ول وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمن بیګا د دغه احتجاجي ناستې ګډونوالو ته په وینا کې وویل تر هغه چې خپل هدف ته نوي رسیدلی کورونو ته د بیرته تګ فکر باید ونه کړي. حکومت د عمران خان د استعفا غوښتنه ردوي او د مولانا په مشرۍ احتجاج کوونکو ته وایي چې نو انتخاباتو ته 4 کال انتظار وکړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د نومبر په 12مه ماخوستن نا وخت د ازادي مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته مولانا فضل الرحمن وویل د خپل منځي مشورو وروسته مخې ته د تللو ځنې فیصله یې کړې دي. د دوی دلته روانه د اجتماع د پلان ای برخه ده او د په موجودګۍ کې نن د شروع ورځې نه با په پلان بی عمل درآمد شروع کوي. نو موړي د پلان بی تفصيلات خو ښکارا نه کړل خو د ازادي مارچ ګډونوالو ته وویل کله چې تاسو ته وویل شي چې په پلان بی عمل لپاره مخې ته روان شي نو اعلان کې دو سره ستاسو قافله به هغه طرف ته روان شي. نو زه په باقاعده توګه د پلان بی اعلان کوم. دا به نن شروع کوو او دراتلونکو اعلان پورې به تاسو خپل ځایونه نه پرېږدي. موږ به کورونو ته نه ځو، خپل کلو ته به نه ځو او زه هغه کارکونانو ته هم وایم چې په خپل کورونو کې ناست دي، تاسو هم د پلان بی لپاره د خپل کورونو نه راوځي. د پلان نقشه او ترتیب به څه وي دا به درته صوبایي ګوندونه په تفصیل سره وایي. د پلان بی اعلانولو سره په جلسګا کې موجود کارکونانو د حکومت پر ضد نارې وهل شروع کړې او وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوله. ذکر دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادي مارچ ګډونوال د اکتوبر د 1.5 نیټې راهسې د اسلام آباد په H9 سېکټر او په کشمیر های وی د زنونور غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا اخستو لپاره موجود دي. خو د نومبر په 11مه د وزیر اعظم د اطلاعاتو صلاحکار فردوس عاشق اوان په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن مرکۍ اورېدله او د نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم نه استعفا نشي اخستلې نو هغه ته ورته صدر راکړی شي. نو زه ورته ویل علم چې 4 کاله نور د انتخاباتو انتظار وکړي ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان ته د عمران خان ډیر ضرورت دی او د اپوزیشن په غوښتنه باندې نوموړی کله هم استعفا ورن کړي. دا ازادي مارچ به تر کومه په اسلام آباد کې جاری وي تر اوسه خود جمعیت علماء اسلام لخوا څه نه دی ویل شوی. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړو څو واره ویلي چې د مارچ ګډونوال تر کومه وغواړي نو په H9 سېکټر کې د ناستوي خو کډي چوک یا بل کمزای ته د تللو کوشش وکړو نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کوي.
من خبریال احمد الله او مسلم لیگ نون ګوندوای د شورټي یا ضمانتي بندونو په نوم حکومت لدوي پیسې غواړي. په خبرې خو په خبرې چې دا غیر قانوني کار به دوی هیڅ کله ونه کړي. دا ګوند زیاتوي نواز شریف له عدالتونو په ضمانت د خوشي کېدو پر وخت یو ځل پیسې جمع کړي دي. حکومت بیا له ای سی ایل د نواز شریف د نوم لري کولو لپاره د ضمانتي بانډونو شرط یې خي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مال سخت ناروغ دی او کورنۍ او ګوند غواړي چې هغه د درملنې لپاره لندن ته لاړ شي. پر دې موضوع د اسرالم مومند رپورټ.
د پاکستان وفاقي کابینې نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروطه اجازه ورکړي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړې معاون فردوس شقاوان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د نوموړي وینا وه چې د نواز شریف نوم به په دې شرط له ای سی ایل ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. نوموړی وایي حکومتي کابینې ویلي چې له نواز شریف سره غیر مشروطه رعایت نه دی پکار، هغه به موږ ته شورټی بان راکوي. په عدالتونو کې د مقدمو پر مهال چې په نواز شریف کومه جرمانه لګول شوې نو باید چې د هغو برابر موږ هغه په قانوني توګه پابند کړو. بل دا چې دغه رعایت به یو وار او ټاکلي وخت پوري وي. ملخ بیگانه وخت د مسلم لیگ نونو ویاندې مریم اورنگزیب له جیو ټی وی سره په خبرو کې ویل چې د حکومت لخوا د شورټی بانډ په شکل کې له دوی پیسې اخیستل غیر قانوني دي او هیڅ کله به ورنه کړی. همدارا څرګندونه په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان اهم پرون مشال دیو ته وکړي. نو موړ وای په اگزیټ کنټرول آرډیننس کې دا خبره نشته چې د ای سی ایل یا د هغو کسانو له لیست د چانو مستل لپاره د شرایط ولګول شي چې بهر ته پرتلو یې بندیز دی.
وفاقي حکومت صرف دا کولی شي
چې ACL نه نوم اخوا کی نور چې دې د دې سره دا اختیار نشتا دا د فاندامنٹل رائټ وایلیشن دی چې را دی وي چې دا شرایط په کې خود رسی دا یو پولیټیکل گیم دی د یو سیاسي حکومت چې اغه چې دې عوام چې دې ام مس گائیډ کولو د لپاره دا شرایط هم کې خود
په کراچی پونتون کې د جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد پرون مشال دی وویل چې حکومت ولسته ویلی وو چې د پوزیشن ګوندونو له مشرانو بعد مبینه غلا پیسې اخلي خو چې د دولتونو لاري دغه پیسې تر دې د ما وانه خستل شوې نو وس حکومت له ای سی ال د نواز شریف نوم وستو سره دا راز شرطونه تړي
حکومت نے اعلان کیا کہ جلدی
حکومت اعلان کړی و چې غلا سوی پیسې به ډیر ژر امریکا او اروپا راوړل سي خو هغه سی و نس ول یعنی حکومت دا تورونه لګولی و چې د اپوزیشن مشرانو له پاکستان پیسې پټ کړي او د امریکا او یورپ په بانکونو کې ایشو دي او د عدالتونو لارې به دغه پیسې راوړي خو داسې ونوسو نو اوس ځکه له نواز شریف سره دا قسمه چلند کول غواړي کوم چې د افسوس وړ دی
کرنا
چاہیے جو کہ افسوس ہے۔ نومبر سما د پاکستان قومی احتساب ادارے نے بل ایسیلا د نواز شریف نم د وستو یا نہ وستو معاملہ د کورونا چارو وفاقی وزارت تھا وسپارلا نواز شریف چدا محال یہ په لاہور جاتی عمره کې د خپل کور دننه علاج روان دی ډاکټران یې وایي چې د نوموړي صحت ډیر خراب دی او باید علاج لپاره له ملک بهر یې وړل شي د اسلام آباد هایکورټ د اکتوبر پر 9 نیټه نواز شریف ته په درغلی کې ورکړل شوې سزا په دې خاطر تر 2 میاشتو پورې وځنډوله چې هغه خپل علاج وکړی شي نواز شریف پر ځان د کرپشن لګیدلې تورونه ردوي وایي چې دا سیاسي انګیزه لري
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان انتظامی او استخباراتي چارواکي وایي پرون ماخام افغان پولیسو ته نږدې په مده ټیټی مداخل ډنډیکټ سیمه کې د وسلوالو پر ریموټ کنټرول بمی بریټ کې د پاکستان پوز درې سرتیری وجل شوی یو بل جوبل شوی دی تر کې طالبان پاکستان کاری حسین ډلې د دې حملې ذمہواری منلې د پاکستان حکومت او پوز بیا وایي د وزیرستان زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي د عمر وزیر رپورټ
چارواکي وایي ټیټی مداخل ډنډیکټ سیمه کې وسلوالو هغه مهال د فوز گشتي پارټي په بامی بریټ سره په نخه کړه کلا چې دوی د غلطه په گشت وو او درې عسکر یې ځای پر ځای وژلی او یو بل یې ژوبل کړی د دوی په وینا په وژل شو کې سپاهي ساجد سپاهي ریاست سپاهي بابر او ژوبل شو کې لانس نایک حافظ شامل دی چارواکي وایي د برید نه پس فوج سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړی دی چارواکي وایي تحصیل د تاخیل سبونه پوستا باندې هم د پولې پورې نه وسلوالو حمله کړې او سرتیرو ځوابي کاروایی کړې خو د دوی په وینا په دغه پیښه کې سزانی تاوان نه دی شوی کاری سیف الله چې ځان د تحریک طالبان کاری حسین فورس وسلوالې ډلې ویان بولی په امنیتی سرتیرو د ریموټ کنټرول بامی برید ذمہواری په غاړه اخسته شمالی وزیرستان کې په سرتیرو اکثره بریدونو ذمہواری یا د وسلواله ډلې په غاړه خستې دي او وایي د غددوی د ضرب الموت عملیاتو کاروایانې دي شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال بامی او هدفي بریدونه زیات شوي چې دا زیاتره ذمہواری وسلوالو په غاړه خستې دولت او فوز په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړي او د بشپړ کلیرنس یا پکولو هڅه یې دوام لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ژر خلاص کړي د نوموړي په خبره وزیر اعظم او د پوز مشر هم په غونډه کې له دې موضوع سره دلچسپي خودلې او غواړي چې د سیمې خلکو ته کاروباري اسانتیاوې برابر شي اعلی وزیر د سرګندوري پرون د باجوړ د سفر پر مهال د ځای خلکو یوې جرګې ته په وینا کې کړي شانواز ترکزی تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په باجوړ کې د زیتون نه د تیل وستلو پلانټ پرانستا کړی دی او ویلي دي چې حکومت غواړي چې د باجوړ او کونړ ترمنځ لارې هم زر پرانیزي ځکه د سر به د خلکو کاروبار ژوند ډیر ښه شي
باجوړ سره په ګیمنا شو خان سره باندې کې کوم زه په ګیمنا شو ما ايګر اخر سره چې د څومره د انټریز دي د بورډر پوینټ سره کاروبار دي سره باندې بزنس مارکیټ ته ته وي چې تاسو د کمایې د کجا چې کوم خلک ته چې مو خپل بزنس سره کولای شي پای باندې کار روان دي
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان پرون باجوړ ته دوره کړی او هغلته عوامو ته دوه چرګ هم ورکړي ولی په کروندګرو کې تخمونه تقسیم کړل او په خپلو خبرو کې وزیر الله زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د خلکو به د خپلو غرونو په لیز خپل حق وي او د دغه مادنیاتو لیز به د قبایلي ضلعو نه علاوه بهرني څوک نشي اخیستی.
دا پروپر د پولیس سره دین علاوه د ټیمبر خبرو شو افغان ټیمبر مسله د خلکو کاروبارونه دي پای بدل کړه سټډیو کوم په کار دی چې ځان له کوم کوم دغه نه پات به چې مکه سم کې شي شنه کوم.
وزیر اعلی محمود خان دا هم ویل د صحت او تعلیم مرکزونه بلوړیږي د سوات موټروی نه به برنګ باجوړ ته لار جوړولې شي او څومره د وړاندې حکومت شل خاصدار د نوکریو نوستلیو نو وزیر اعلی پرون د هغه خاصدارو د بیا بهارول امر هم وکړ. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د ژمي موسم پر رسېدو یې د شمالي وزیرستان د خلکو لپاره چې د پاکستان د دننه د کډوالۍ ژوند کوي د مرستو ځانګړی پلان جوړ کړی دی. دا اداره زیاتوي د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو پروګرام هم لري. بلخوا وزیرستاني کډوال وایي د حواله سړېدو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوي او باید خپلو کورونو ته په بیرته لیږلو کې مرستې ورسره وشي. اسرالم مومن د موضوع تفصیل لري.
د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي د یخنۍ تر راتلو مخکې به په پاکستان کې ډیرا وزیرستاني او کډوالو ته کمبلې خوراکونه جامې او نور سامانونه رسوي. البته کومه خاص نیټه یې نه ده ښودلې. د پی ډی ایم د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې څانګې ویاند احسان داوړ بیګانه وخته مشالې ډوته وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د ډیرا وزیرستاني او کډوالو د ستنولو پلان اهم لري خو چې کله یې سیمې له وسلوالو پاکې اعلان شي او امنیتي ځواکونه ورته د کډوالو ستنولو اجازه ورکړي.
او ان شاء الله د افغانستان یا دلته چې کوم کډوال ورونه دي زمونږ چې څنګه هم دوی ته د علاقې د دوی کلیئر کېږي. لکه اوس چې موږ پروګرام دی چې ظفر ټاون میرانشاه ماچس او ورسره د شین پوند چې کوم کډوال دي د دې ته به موږ زر ان شاء الله د تاریخ اعلان وکړو او دوی بازی داس د نور هم چې دي زمونږ کوشش دی چې څومره زر تر زره وشي چې په عزتمنه طریقه باندې ټول خپل خپل کورونو ته ورسي.
دا په داسې حال کې د شمالي وزیرستان کډوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وزیرستان منتخب استازی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې وزیرستاني کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. په بنو کې د وزیرستاني او کډوالو مشر غلام خان پر مشالې ډوته ویل چې د بګخیل کډوالو کیمپ پرته د پاکستان په نورو سیمو او افغانستان کې ډېر کډوالو ته حکومتي مرستې نه ورکړل کیږي او دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره دی خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
هغه رجسٹریشن یې بالکل شوی نه دی. آپ ریکار بند روغلی نه دی. هغه خلک ډېر زیات تکلیف دی. واته نه امداد ملوي دي نه این جی اوز بازاریا ملوي دي نه پاکستان حکومت طرف نه صدا امداد ملوي دي.
همدار سرګندونی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان آزاد منتخب استاد امیر کلام وزیر هم کوي. نو موړي پر مشاله دوی ته ویل وزیرستاني کډوال چې لکلون رئیس د کډوالۍ ژوند تیروي دوی د صحت تعلیم روزګار او د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوي نه لري. نو موړي وایي څو واري دغه مسلې په اسمبلی کې راپورته کړي خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. البته نو موړي وایي خپل مبارزه به جاري ساتي.
السلام علیکم په صبح یې سمې کې موږ غواړو ته په میډیا کې وایو چې چارواکي هم سره وخت زموږ ملکاتونه کې چې ان شاء الله چې زموږ چې کوم څه ولې چې زموږ د دې سره موږ سره ته تا کې مو واه هم څه پرشن کوي په دې حالت سره موږ کوشش کوو چې هغه مخاطه خلک سره سره ځای چارواکي
موږ هڅه وکړه چې پر دې مسله د واکمن درک انصاف ګوند له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د کډوالو مشر ملک غلام خان وایي چې دا وخت شاوخوا څلوي غزر وزیرستاني کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي خو د پی ډی ایم ای ویاند سندول وایي چې په افغانستان کې شپږ زره او پاکستان کې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کورنۍ بې کور دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 300,000 خلک کډوال شوي وو چې ډیری یې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي.
د اسرالم ممند رپورټو د خبر پښتونخوا د صحت وزیر پرون په پیښور کې د صوبې په خلکو کې د وبایي ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په هدف د یوې نوې پروژې پرانیسته وکړه. حکومت وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به د صوبې یو شمېر نورې سرکاري ادارې هم مکلفې وي چې له صحت محکمې سره په ګډه کار وکړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
پیښور کې د دغه دستورې د پرانستې په موقع د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله مشال لیړو ته وویل چې په ټولو صوبایي سرکاري محکمو اوس د وبایي ناروغو د مخنیوي ذمهواري وویشلې او د سره په دغه ناروبو قبول کې ډیره اسانتیا راشي.
دا مونږه ملټری سیکټر آؤٹ بریک پلان لانچ کو چې کم لوجه نه به مونږ دا ایډنټیفای کوو چې کمې بیماریانو آؤٹ بریک وشو او هغه د پاره د کم ډپارټمنټس کم کم رول دی او دا ډپارټمنټس به یو ځای هیلت ډپارټمنټ سره څنګه هغه ډیزیزز ټیکل کوي.
په دې موقع دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې خصوصي سیکرټر ډاکټر فاروق جمیل مشال لیړو ته ویل چې یوازې د ډنګي ناروغي نه بلکې په تیرو وختونو کې د کانګو او لشمینیاسس په شمول ځن ناروغو وبای شکل اختیار کړو نو لک ډیر کمی باز کوو چې یوازې یو د صحت محکمه به ذمہوار و.
د جګور تاسو به اوس ریسنتلی کتلی وی چې یو آؤٹ بریک چې کوم هغه د راغلو د ډنګي راغلو دغه سه لشمینیا راغلو د دین علاوه کانګو وایرس چې کوم دلته راغلو او دغه سره یو ډنګي نه د سور هم زمونږ آؤٹ بریکس دي ان شاء الله دا غټولو اگینست پچ کوم دین مونږه د سور چې د صوبایي حکومت چې کوم دین محکمې دي ایوب یو ځای کار کوي د دې مخنیوي لپاره او د دې هغه مضر اثرات چې کوم دغه کم نه کم چې کوم دین چې اثر وشي.
دا چارواکو زیاته کړه چې دا منصوبه به په یو وخت د قبایلی ضلعو په شمول پټول خیبر پښتونخوا کې عملي کول شي او هر محکمې د پورته کړ شو ګامونو او د دې ذمہارو به پښتنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان په سنټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر ویلي د پخوانی سنټر حافظ حمدالله د شریعت ختمولو پریکړه حکومت نه وکړي بلکې حکومت دې برعکس د دې اقدام غندنه کړې و. دا په داسې وخت کې چې پر دې موضوع د شناختی کارت جوړولو ادارې ته د ځواب لپاره د عدالت لخوا ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې. حافظ حمدالله وایي له ده سره ظلم شوی او باید چې حکومتي وضاحت وکړي. د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر مملکت او په سینټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر اعظم خان سواتی ویلي د حافظ حمدالله شهریت حکومت نه دی ختم کړی. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې اعظم خان سواتی د نومبر پر 12مه سینټ ته په وینا کې ویلي چې د حکومتي کابینه ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان هم د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله د شهریت پر ختمولو خفګان ښودلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ لخوا د پاکستان شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرا ته په دې اړه د ځواب ورکولو لپاره ورکړل سوی د دوو اونیو وخت پای ته رسیږي چې ولی د حافظ حمدالله شهریت ختم کړی و. حافظ حمدالله مشال رادیو ته ویل حکومت دې په دې اړه وضاحت وکړي چې د شهریت ختمولو لپاره نادرا ته لیک چالیږلی و.
حکومت نبی یې ژلی بیا نادرا در وزارت داخله لاندې د کنه د لاندې هغه د چا انډر د نادرا دا جواب خو په حکومت ورکی چې دا شریعت ولی کینسل شو پر کوم بنیاد کینسل شو. اتاره چې څوک ده شریعت څوک د چا کینسل یې اتاره چې څوک ده پر کوم ګراوند به ختمي ولی به ختمي دا دا خو په حکومت جواب ورکی یا به نادرا ورکی او نادرا چې دا هغه د چا ماته ده.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د شناختی کارت جوړولو ادارې د روان کال د اکتوبر پر 28مه د پاکستاني مطبوعاتو د څار ادارې پیمرا ته په یو لیک کې لیکلی و چې حافظ حمدالله پاکستانی نه دی او نوریا د ټي وي خبرونو ته مره غواړي. خو د اسلام آباد های کورټ نه یوازې د اکتوبر پر 9مه د نادرا د پریکړه لغوه کړه او د حافظ حمدالله پاکستانی شهریت بحال کړ بلکې نادرا ته دوی اونۍ وخت ورکړ چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي. د اسلام آباد های کورټ له وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د یو چا د شهریت ختمولو لپاره کوم شرایط پوره کول ضروري وي.
پاکستان یو خپل سټیزنشپ اکټ دی نو پخ کې دا خبره وایي چې مطلب کا یو کس داسې غلط بیانی وکي یا مطلب څه جعلی اسناد پیش کی او د غیر په بنیاد باندې څوک د پاکستان شهریت واخلي یا مطلب د وفاداری مشکوک شي یا وفادار نه وي د ملک سره یا مطلب دا خبره هم پکې لیکلی دا چې لکه دا دوران جنگ دی د دشمن سره ملاو شي نو دا ټول خبرداري چې دا د شهریت د کنسل کول وړ ګرځي.
حافظ حمدالله وای د 1988 کال کې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې د کلا عبدالله ضلع د چمن شار په حاجی حسن محله کې زیږیدلی و. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مرکزی مخکشانو کې راځي. دی نه یوازې د بلوچستان د صحت وزیر پاته سوی بلکې 15 کاله د پاکستان د سینټ غړی هم اوسېدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال ریڈیو تتا سو وگی پ پیخور کی د گرمی دولسنی می بجے شوی د خبرونو لنڈیز ل احمد شاہ اعظمی اور
د جماعت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی چې سر لنه به د احتجاج پر دویم پلان عمل کوي. نوموړي د اعلان پر مخسن په اسلام آباد کې د هغه په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته وکړي. نوموړي ویل چې د دې پلان تفصیل به نن اپوزیشن ګوندونه بیانوي. د پاکستان وفاقي کابینه د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروطه اجازه ورکړې ده. د خبر د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس شکاوان پرون په یوې خبري غونډه کې وکړه. د هغې په وینا د نواز شریف نوم به په دې شرط د مول خروج کسان لوري څخه اخیستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. د شمالي وزیرستان په لیرې پرته سیمه ټیټي مداخل ډانټي کچ کې په ریموټ کنټرول بمې چاودنې سره د پاکستان پوځ درې عسکر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. انتظامیه او استخباراتي چارواکو ویل چې په سوالو تیر ماښام هغه وخت د پوز ګزمکوونکي ډله په نښه کړې چې په سیمه کې یې ګشت کاوه. قاري سیف الله چې ځان تاریخ طالبان پاکستان قاري حسین فورس ویان بولي د بری ذمواري منلې ده. د خبر پرمخا وزیر اعلی محمود خان ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروباري لارو خلاصولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره پرون په باجوړ کې له زیتون څخه د تیلو سلو د پلان د مصوبې پرانستې پر مهال وکړه او زیاته کړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې پر دې باندې بحث هم شوی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې موټر بم چاودنې اووه تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمي مشال راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار د 15 حوزې د قسیم سړک په سیمه کې ټونس موټر چاودنه کړي. د دې برید هدف د ګارډا افغان په نوم د یوې بهرني امنیتي کمپنۍ شرکت و. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د امریکا پر سفر دی. نوموړی چې کله تیر ځل په 2018 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره واشنگټن ته تللی و نو د هغه امنیتي چارواکو د ترک سفیر له کور سره نږدې په شیریډن سرکل کې د سولیز کور پلو مظاهره چانو پر یوې ډلې برید کړی و. او هیلری کلینټن د برتانوي حکومت هغه پریکړې نه تشریح کېدونکې او شرمونکې بللې ده چې دغه هیواد پر سیاستونو به د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور نه خپروي.
او سر دن کو د زینو پاکستانی او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې رسپانه دان خپل اداري د پاکستان د خارجه چارو 71 او د آی اس آی د مشر کابل ته په سفر لیکلی او د ګل پورس په دې سفر کې د پاکستان ډلې د کابل د مشرانو سره لیدا کاته کړي. اداري وایي سفر د خای چې پاکستان له کابل سره په پوله د اسغن تر لګولو په معاملې سمره سنجیده دي، خو حقیقت دا چې د وګد مهاله اړیکو خکولو د غلط فهمیو ختمولو او د مسلو د حل لپاره د دوانو خو د سیاسي او پوزي مشروالي تګ راتګ ډیر ضروری دي، ځکه کدا مسلې حل نشوی نو امن ته تری نقصان رسی دی شي. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې دامن پزې کولو لپاره سلور ډلې مهم کردار لوبوي چې پکې کابل حکومت، افغان طالبان، امریکا او پاکستان شامل دي او دې لړکې ممکن دي چې هر یو ځان له جنډه ولري، خو باید چې اسلام آباد او کابل یو خلوي. جنگ رسپن خپل ادارې په گرانی لیکلي او وایي د تیر یو کال راهسي چې د ملک کوم گرانی را روانه ده، د حکومت د اقتصاد د خکېدو د داوو باوجود هم پدې کې کمی ناراضي او د یو تازه رپورت تر مخه په یو 50 بنیادی سیزنو کې د دریو سلويختو سیزنو په نرخونو کې 209% اضافه شوه. اداري لیکي بل پلو حکومت وايي د اقتصاد د خکولو لپاره اقدامات شروع کړي او د دې نتیجې هم را روان دي. اداري وايي د حکومت دا هر څه په خپل ځای غو هله بد دي غټوي چې ولست د اساني پیدا شي، نو باید چې حکومت د گرانی کابو کولو لپاره غټوري منسوبې پیل کړي. نو وخت رس پنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي حکومت وايي د اقتصاد خکولو لپاره اقدامات کوي او په درغلیو کې ککړ کسان به نه بخي. اداري دولت د دې سرکار نشته د احتساب عمل دی جاری وساتي، خو باید چې دولت په مسلو کې هم کمی راولي. ادارې وایي حکومت بیانونه ورکوي چې په گرانی قابو موندلو لپاره اقدامات کوي، نو تر هغه ولس په تشو داوو نه مطمئنه کیږي تر څو چې عملی ګامونه پورته شوي نه وي. ادارې اخري کې وایي نن حکومت د اپوزیشن د احتجاجونو سره مخامخ دی او ولس راوتلې، نو په داسې حال کې که حکومت خپل مالی او اقتصادي پالیسي سمې کړي او له ځانه جوړ کړی شوی گرانی ختم کړي، نو په دې حالاتو قابو موندل کېدای شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای نیویورک ټایمز رسپانې ولیکنه په افغانستان کې د جنگیدلو امریکایي سرتیرو په حواله وایي چې دغه جګړه نور باید ختمه او د غوی مرګري سرتیر خپل هیواد ته ستانه شي. بل خو د رویټرز خبرې ایجنسی په ولیکنه کې په غربي هیوادونو کې د کډوالو ستونزو ته کتنه شوې ده. دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانا نیویورک ټایمز لیکي چې سخ کال د ویټرنز ډے یا د پخوانیو پوځیانو په ورځ د امریکا په بهرنیو هیوادونو کې 2,00,000 پوځیان موجود دي. د ورسپانې په خبره یوروایشیا فاونډیشن یوه داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د 5 پخوانیو امریکایي پوځیانو مرکې شوي. دغو پوځیانو د دوامدارو جنگونو مخالفت کړی. دغو پوځیانو یا خو په افغان جګړه کې برخه اخیستې او یا د افغان جګړې په اړه د همکارۍ د ډلې برخه وو. دغو ټولو په ګډه ویلي چې امریکا له پکار ده چې خپل ټول سرتیری د افغانستان نه وباسي. د ورسپانې په خبره د جګړې د میدان نه د دوی د غم ډکو کیسو په بهرنیو هیوادونو کې د بې بریا جنگونو قضیه په ګوته کړې. دغو پخوانیو پوځیانو په مرکو کې ویلي چې د نه ختمیدونکي 13 کلنې جګړې جاري ساتل به هیڅ نتیجه رامنځته نه کړي که هر څومره نور امریکایي سرتیری قرباني شي. د ورسپانې په خبره د افغان جګړې د 1 کلن ملاتړ نه پس د نیویورک ټایمز ورسپانې ادارتي بورډ د دې د ختمولو غږ پورته کړی. په تیر سپرلی کې د پیو سړینیدي ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخه ګڼ شمېر امریکایان او پخواني پوځیان په دې اند دي چې افغان جګړه په دې نه ارزي چې جاری وساتل شي. د ورسپانې په خبره د افغان جګړې په اړه د ولس رائے اوس بالکل واضح ده، خو امریکایي مشرتابه اوس هم په مهمو بدلونونو راوستو کې زړه ناسړه ده. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي چې د پولینډ نه تر امریکا پورې د مهاجرت مخالفت زیاتېږي او سیاستوال د تاریکینی وطن لپاره پولی تړي او هغوی واپس کوي. د امنیت ویری د ذمہواریو اخیستو د فقدان ترڅنګ د روزګار کم موکو په یورپ او شمالي امریکا کې د آبادکارۍ د حقیقي شخړې نه پام اړولې ده. دا جانس په خبره په راتلونکو 16 لسیزو کې به په یورپ او شمالي امریکا کې د آبادۍ تناسب ځکه کم شي چې خلک به کم بچی پیدا کوي. دا صورتحال به په اقتصادي پرمختګ بده اغیزه پریباسي او مقامی خلکو ته به په روزګار پیدا کولو کې کمی راشي. د دې اثراتو د ختمولو لپاره به ترقی یافته نړۍ یو بل سره په دې مقابله کې شي چې مهاجرین به واپس کوي نه، بلکې هغوی ته به هرکلی وایي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سعودي عرب کابینې په خپل پرونی غونډه کې د اټمی پروګرام په موضوع کې ایران د یو دوکه ورکوونکي هیواد په توګه یاد کړل، خو ایران بیا پر اروپایي هیوادونو تور پورې کوي چې د تهران په اړه دوه مخې پالیسي مخ ته وړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو خبري هجانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پادشاه شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نااعلان سوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوې دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونه د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسی کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سېشنبه پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخې تور ولګوه او ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانېدلي پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سېشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
صالح محمد صالح امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنال د عراق د روان حالات په اړه ولیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د عراقي حکومت د عراقي حکومت ضد احتجاج او د هغې د ځپلو لپاره د ایران هڅو ته کتنه شوې. په لیکنه کې پر دې هم بحث شوی چې دا احتجاجونه اوس پر کوم لور روان دي او امریکا باید په دې حالاتو کې څه وکړي. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
وال سټریټ جرنال لیکي د عراق ځوان او په انټرنیټ پوهیدونکو نسل دا ډیر ضروری غنی چې د خپل هواد لپاره خوشتمنیو د خپل ولس په ګټه کار واخلي. د ورسپانی په وینا دوی فکر کوي چې دا څنګه کېدای شي چې عراق یو پلو په نړۍ کې ډیر تیل لرونکي دویم هواد دی او بل پلو خپل ولس ته پوره بجلی او پاکې اوبه نسی ورکولی. همدا وجه ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې روان احتجاجونه تیره میاشت لومړی د درغلیو او لسی خدماتو د کمی پر ضد راپورته شوی وو. خو د ورسپانې په وینا په دې احتجاج کوونکو کې اوس داسې فکر پیدا شوی دی چې عراقي حکومت په اصل کې د ایران په اشاره پر دوی تشدد کوي او ژغ یې خاموشه کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې ایرانی حکومت د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار اچوي چې د روانو احتجاجونو ختمولو لپاره له زوره کار واخلي. د ورسپانې په وینا د ایران لوی مشر علي خامنائي ویلي چې په عراق کې راپورته شوی احتجاج یو بلوا ده او په کار ده چې غم یې وخوړل سي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د اکتوبر پر دویمه د عراقي وزیر اعظم په دفتر کې یو داسې غونډه شوې چې مشریا د ایران انقلابي ساتونکي ځواک مشر میجر جنرال قسیم سلیمانی کوله. نموړي پر عراقي حکومت فشار اچولی چې په بغداد کې د عراقي حکومت پر ضد راپورته شوی احتجاج باید وځپل سي. د ورسپانې په لیکنه هم دا وجه ده چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو په وار وار پر دې احتجاج کوونکو مخامخ ډزې کړې دي چې 250 پکې وژل شوی او په زرګونه نور ټپي شوی دي. وال سټریټ جرنال لیکي چې همدا وجه ده چې اوس په دې احتجاج کوونکو کې د عراقي ملت پالنې فکر وده کړې او هغوی د ایران ضد شوی دي. دوی اوس دا احساس کړی دی چې ایران په عراق کې له فرقیزی رشتې کار اخلي او هڅه کوي چې د عراق خاوره د جګړې او خپلو ګټو لپاره وکاروي. د ورسپانې په وینا د عراق ډیر مشران د ایران له قوت څخه ویریږي خو د عراق ځوان نسل داسې نه دی او هغوی نه یوازې په کربلا کې د ایرانی کونسلیټ تلاشي اخیستې بلکې د خامنائی تصویرونه هم سوځولې دي. وال سټریټ جرنال لیکي امریکا او د هغوی مغربي اتحادیان په اوسنیو حالاتو کې مهم رول لوبولای سي او په عراق کې راپورته شوې ملت پالنه شاید د امریکا لپاره هم په ستراتیژیک توګه ډیره په ګټه تمام سي.
مشال ته غوږ ونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د لوګر ولایت په محمداغي ولسوالۍ کې د مهال د افغان ګډو ځواکونو چاڼیز عملیات روان دي. چارواکي وایي یو شمېر کلي د وسلوالو لښتونه پاک کړي دي. دوی زیاتوي د پوځي عملیات به د ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د سې شمې په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل مشال راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د اردو پولیسو او ملي امنیت منصوبینو برخه اخیستې ده.
د پلي کندارۍ نه موږ حرکت را کړی ده الا تر سروان خیلو پورې دا سهم پاک کړله. دغه تندریک عملیات زمستاني عملیات دي، دا به دوام ولري.
د څلره ملي وقمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پلو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي.
هر ساعت چې د امنیتي ملي لوري کوردینه شي هغه ساعت ته خامخا تیاره رسیږي که تجمع د دشمنی بمبار پکې او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپله پیاده قوه رسیږي هغه ساعت ته ځي.
د محمد اغي ولسوالۍ امنیت قمندان سمنوال محب الله مني چې د یاد ولسوالۍ په دینو زرغونخار او بازک او اپران سیمو کې امنیتی ګواښونو کچه لوړه ده.
عملیات ما د ساحه دینه او دیوالک فعلا د قلعه مزهی
زمونږ عملیات په دینه او دیوالک او اوس د احمدزی په کلی کې روان دي. دا عملیات پاتو کلی ته هم غزو د کابل لوګر لویلار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي. په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده. د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه یې حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې.
په هلمند کې د سړیو تر څنګ یو شمېر ښځې هم د ملي پولیسو په لیکو کې کار کوي. د ښځینه پولیسو تر ډېره د ښار په لویو دروازو کې د ښځو د تلاشۍ چارې حواله شوې دي. دا پولیسانې وایي خوشحاله دي چې په دې ترس کې وطن ته خدمت کوي. د هلمند پولیس چارواکي بیا وایي هیله مند دي چې په راتلونکي کې د ښځینه پولیسو شمېر نور هم زیات شي. د الیاس دایی رپورټ.
تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو تر څنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې اته دانې نه دانې لس دانې راځي قومندانۍ ته چې موږ پولیسي کوو.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوی یې مشرې یا قومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوی نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولې دي. دوی خپل دنده موثره او د وطن لپاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګورو چې ته ومله طالبان دې یا په شخصي کې راونه دي یا ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه لپاره ته ناست چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو لپاره د لیا ناست دغه وظیفه مو دغه مخالفینو لپاره ده. طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادري کې راستې موږ افغانستان ته زیار ورسوي. نو موږ دا خدمت ته ولاړ یو. موږ د پای پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي. خو دوی توانېدلی دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي. موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ساده پیسانې چې ډېر اقتصاد د ښځې او داری په خوندي خوندي پرده به خوندي ښځینه چې پولیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي به ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوسټو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د درو پنځو ښځې موږ جلب جذب کړي دي چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکي یا دغې موږ دغه ښځو پولیس که موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندخ کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناسیا پولیسي موږ دلته جلب کړو نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسي د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاوو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د ماشومان د روغتیا او حقوقو نړیوالې ادارې وايي نمونیا د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک رنځ دی چې په هر 9 سکند کې تریو ماشوم مري. د دارو د نمونیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي تیر کال د رنځ 3 ماشومان مړ شوي دي. روغتیا پوهان بیا ډاډ ښیي چې د نمونیا درملنه په اسانه کېدای شي. پر دې موضوع د فرانس پرس اجانس د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیری اورو.
نړیوالو ادارو د نومبر په 12مه د نمونیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د نمونیا درملنه کېدلی شي او ماشومان ترې خوندي پاتې کېدی شي، خو بیا هم تیر کال د دې رنځ له کبله د 15 کالونو د کم عمر 8 لک ماشومانو ژوند بایللی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې هر ورځ د 15 کالونو د کم عمر 2200 ماشومان له نمونیا مړه کیږي. یونیسف زیاته کړې چې باید د دې رنځ د مخنیوي لپاره نړیواله ژمنه رامنځته شي او د درملنې لپاره یې پنګې ډېرې کړل شي. د دې سره سره د هیزې او ملیریا له کبله هم د ماشومانو ژوند اغیزمن شوی دی. تیر کال د هیزې له کبله له 15 کالونو د کم عمر 4,08,000 ماشومان او د ملیریا له کبله 2,02,000 ماشومان مړه شوي دي. په نړۍ کې 15 داسې هیوادونه دي چرته چې د نمونیا له کبله د ټولې شپېرې نیمایي ماشومان مړه شوي دي. په دې کې په نایجیریا کې 1,02,000، په هند کې 1,02,000، پاکستان کې 8,500، په کانګو کې 4,000 او په ایتوپیا کې 2,30,000 ماشومان شامل دي. نمونیا د بیکټیریا یا وایرس له کبله کیږي چې په نتیجه کې د ماشومانو په سږو کې اوبه یا زبې وشي او ساه یې لنډیږي. نړیوال ادارې زیاتوي چې هغه ماشومان چې د وجود دفاعي نظامی کمزوري وي او یا په داسې سیمو کې ژوند کوي چرته چې هوا او اوبه پاکې نه وي، ډېر په اسانه د نمونیا ښکار کیدی شي. د دې رنځ مخنیوي په واکسینو کیږي او کچرې په وخت درک ولګي نو درملنه ډېره په اسانه کیدی شي. په بریتانیا کې د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو ادارې ویلي خلکو دا هیر کړي چې نمونیا یو نړیواله وبا ده او په سمدستي توګه د نړۍ پام ته اړتیا لري. را روان کال به د سیو د چلډرن د سوري لاندې په سپین کې د دې رنځ په اړه وړومبی نړیواله غونډه کیږي.
شاهین بونیره، په ننګرهار کې زرګونه ماشومان د فقر او غربت له امله له زده کړو محروم او په شاکه کارونو بوختی دوی وایي زړه غواړي چې زده کړو کې خود کورونا وي بي وزلي دغه څه کول ته نه پرېږدي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا ویلي یو شمېر ماشومان سره د مرستې په هدف د غوي کورونا ته کاروبارونه روان کړي دي. د ډلې دغه شمېر د کورونا شمېر په سلګونه یادوي. د باز احمد عبد رپورټ ورو
دا د هغو ماشومانو غږونه دي چې د جلال آباد ښار مخابراتو سلور لارې کې په تله د پیسو په مقابل کې خلک وزن کوي او یا هم ریکشاو ته د 50 افغانیو په مقابل کې سپرلۍ پیدا کوي. د دې ماشومانو شمیر د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې سلګونو ته رسیږي. عبدالله او احمد ولی دوه ورونه دي چې د کورنۍ د اړتیاو د پوره کېدو په خاطر سهار وختي له کوره راوځي او تر ماخوستنه پورې کار کوي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته دا رشکې ډکوم بس غریبي ده چې شو کو بس منګه خوم نمبر بلا نه والی چې بس هم دا منډه رامنډه خو بل کار نشته.
دغه ماشومان وایي چې زده کړو سره یې مینه ده خو خپل مجبوریت یې ښوونځي ته د تګ هیله په لوی ارمان بدله کړې ده. په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیاله ادیبه متین وایي په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15,500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
فقر، غریبی، ناداری اصلی لامل داده او بل دا ورځ په ورځ دا مرگ جوبله کیږي. ته د کورونو سر پر شهیدان کیږي، هر یو چې شهید کیږي دې پسې درې څلور بچي بې سرپرسته بې وزاته پاتې کیږي.
بل لور ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي د سلګونو ماشومانو هغو کورنیو ته د کار زمینه برابره کړې چې له دې وړاندې کوچنیان په شاقه کارونو بوخت ول. د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په تړون کې هم راغلي چې حکومتونه باید ماشومان په داسې کارونو ونه ګماري چې د هغوی جسم تربیې او ودې ته زیان ورسوي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې روانو جګړو او غربت زیاتې کورنۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان خونځي ته د تک پر ځای کار کولو ته وهڅوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
د هلال احمر پاکستان د ممند څنګه پروند سیمه خبرلارونو ته ماین چاودونو د ځان محفوظ ساتلو په مخه د غوې د پوهاوی لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړو. خبرلارانو وویل هغه په دې اړه خوخي او خو دا ویل چې ورکل شوی معلومات د دوی او د کورونا او د ژوند لپاره مهم دي. یاد سازمان بیا له خبرلارانو هله او خو دا چې د سیمه عام خلک هم له ماین چاودونو د حفاظت پر چارو پوه کی. پر دې موجود شانواز ترغزی رپورټ او ورپسې د کمرګل بیبي په غږیو سندره.
هلال احمر پاکستان مومند څنګه لخوا د محمود صحافیانو ته د نارضیدلي بارودي ګولیونه د بچ کېدو او ولسته د بیداری ورکوړ د پاره یو ورځنی تربيت ورکړې شو. په دغه تربيت کې د لور محمد پرسلب صدر محبوب خیر هم موجود وو.
په هم اخبار کې به کوم پندیالي ته ما خپل علاقه د ډیر پسماند علاقه م هغه علاقه کې د اکثر چې کوم د انبار او د علاقه و سره ریلیټډ علاقه دي او په دې سيزونو کې مختلف خل د دې ښکار دي. نو دا خو ډیر غټه خبره وشو زه به زما مغزي کې بعد دې اویرنس کوم خلکو ته بویم چې دا سيزون نه بزان بچ کوي.
ګل محمد مومند بلا بیلو میډیا دارو سره کار کوي او دی وای چې خلکو ته د تربيت نه علاوه دوی ته ځان له هم د تربيت ضرورت وو.
نیو جرنلسټ رټون نه زیات ضرورت دی ځکه چې په پیل کې رټون نه زیات ګرځېدل د جرنلسټ دی او تاسو به کتلی چې اوس پورې کمې حادثې مخې ته راغلي دي د دغه ماین د لاسانو ما په خیال ماین د رټون نه زیاتې چاودنی اغه کم عمر کسانو ته شوې دي سکول ماشومانو ته شوې دي. جرنلسټان هم د دې ښکار کې دي چې نو رټون نه زیات ضرورت جرنلسټانو ته دي چې هغه ته په راشي ځان هم بچ کی او عوامو لسم دغه قسم خطرات نه بچ.
د هلال احمر مومند سیکرټری پوزي خان مومند وای چې په نږدې ورځو کې په بر محمد صافو او د کوزه محمد میچنن علاوه په انبار کې هم داسې پیخي مخ ترغلي چې ګنه د نارضیدلي ګولیو لوځي ماشومان زخمیان او یمړه شي. دوی ضرورت محسوس کو چې میډیا والو ته د تربيت ورکړي شي نو دوی به په خړه ول د عام غول سره شریک کړي.
زنانه چې کم د واقعي چې هغه دلته پټو کې کارونه کوي دغه حساب له ماشومان هم غرونو ته زی غیا مال مال شړي زمنګ بالکل دا د منګ ګورو چې یاره په زنانو کې داسې رضاکار پیدا کو چې هغه له منګ مختلف تربیه ورکو هغه به زی په خپل کلو کې ام دې زنانو ته تربيت ورکې.
محمد کې د ماين ریسک ایجوکیشن یا د نړیزلي ګولیونو د خطرې بیداری او بیا کمیونټي بیسډ ریسک ایجوکیشن یا معاشرته د خطرې بنیادی تعلیم په نومونو پروژکټونه هم روان دي او د محمد هر تحصیل کې کار هم کوي. په پوزي خان مومن وای چې د نارینه ترڅنګ اوس به هغه زنانو ته هم داسې تربيتونه ورکوي. شانواز ترغزي مشال ریډیو یا کغون.
مطمئنه